السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې سوي اوس هم وخت را رسیدلی چې زملالي بشیر د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سعودي له والي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل، او د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پال راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبه په ماښام جوړه سوه، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو، له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړه لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړی. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړه لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی دا ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له قونسلګری څخه ژوندی وتلی وو. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد وو او د اکتوبر په 2 نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. ترکی چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په قونسلګری کې دننه وژل سوی. سعودي عربستان دا اوی به بنسټه بولی او ټینګار کوي چې دا خبریال د قونسلګری له ودانۍ خوندي ووت. د سعودي عربستان کنسلګری ویلي چې هغه ورځ چې خاشقچی ورک سو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکی رسنیو د اردوغان له قوله لیکلي آیا دا امکان لري چې په کنسلګری کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي، موږ پر داسې پیښو چپ نه سو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 2 نیټه په دوو جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي کنسلګری ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیې پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسیې رسنیو ته ویلي چې ډګرواله یوګینیا ششکینا پرون په مسکو ته په نږدې ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته پر غاړه په ډزو وویشتل سوه. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی ویلي میرمن شینشکا تهدید سوی وه او څو میاشتې مخکې یې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر راستریکین د میرمن ششکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپل لاس کې اخیستي دي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل شوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 48 کاله مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 50 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15,000 ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د روسیا او امریکا دوه کسیزه عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه ځکه تر استانه سوه چې د فضایي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته سوه. ټاکل سوې وه دوی نړیوال فضایي تمځای ته ولاړ سي. دا راپور د امریکا د فضایي ادارې ناسا تلویزیون ورکړی. روسي رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې تر ستونزې وروسته دواړه ستورمزلې ژوندي دي. پلټونکي ټیمونه د قزاقستان د بایکنور مرکز شاوخوا ګمارل سوي چېرته چې تمه ده د دواړو ستورمزلو بیړۍ راکښته سي. د خبرونو پای.
دوستانو له ملالۍ بشیر نه مننه کوو چې همې خپرونه پیل کړه او همې خبرونه در واورول. په پاتې خپرونه کې زه اجملن در سره یم. په دې خپرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاول ریان د سفر جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس په شانګهای سازمان کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ خبرې وکړي. نوموړی تاجکستان ته تللی څو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچونې په ورځ به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې له خپل اړوند محل څخه په بل محل کې رای ورکړي. په یو بل رپورټ کې به دا باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي سیرو او احزاب ملاتړ هم مهم بولي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په حلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره یې په شریکه جوړوي هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولش پګنوي اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دوستانو د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. په لومړی رپورټ کې اورئ چې د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د سولې په پروسه او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو خبرې شوې دي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاول راین د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وایي دواړو خواوو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. دوی وایي دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو په پراختیا له تروریزم سره د مبارزې سیمه ییزو مسایلو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو تاثیراتو په دفاعي او امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د ولسي جرګې د انتخاباتو له چمتووالي او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې په پروسې خبرې وکړي.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغانها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خاغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلا بیلو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له همکارۍ مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول رایان د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمیر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلي رایان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. دی وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو رالیږونکي د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي، او د سولې او ثبات او د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي، او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي.
وموردل چې د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول راین د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره کتلي. دوستانو تاسو موږ کله ساده یې راډیونه اوري. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته تللی. چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ د دې حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. په تاجکستان کې د شانګهای د سازمان 19 وندا خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د ملي والي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 19 ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایی ریاست وای خاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پرګړې مبارزې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړې. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل:
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. ترستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي، او اوس یې وخت را رسیدلی چې ملاتړ زیات شي او موږ د ترستي ډلو د نابودۍ شاهدان واوسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرایی ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغې ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې دغه سازمان غړي شوی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي، خو ای دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې، خو افغانستان ته تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسیدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږه غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع تر څنګ په کور دننه د سیاسي زیرو او احزاب ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا ویان د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دغو سیاسي څیرو یو شمېر انتقادونه او پیشنهادونه مطرح کړل، خو د سولې له پروسې په ټول قوت سره ملاتړ وکړه. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیلمن دی چې د سولې له پروسې د سیاسي احزابو او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ملاتړ او یادې پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزابو هلې ځلې هم کولی شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره بیل ته چکه موږ اجماع لرو د پمنځ د افغانانو، خو د سیاسي څیرو سره سم چې هغوی هم ملاتړ کړی ده د سولې د پروسې او د سولې د ضرورت په افغانستان کې، مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سولې د پروسې نتایج بېله د شکه ډېر مثبت انشاءالله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې علي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي څیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي څیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونی د افغانستان د سولې په اړه له افغان او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شوی وو چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې عالي شورا د بیلابیلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې علي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کار یې هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړي. موږ هیله من یو چې د سولې علي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بېلابېلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې لسګونه زره افغان کروندګر د وچکالۍ له کبله اړ شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو شمېر په زیاتېدو دی. افغان چارواکي او نړیوالې مرستندویه ادارې په دې زیات شمېر د خلکو بې ځایه کېدو اندېښمنې کړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان دروري.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی، له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولې دي. دی وایي
وچکالی خونه و دا وچکالی ولا چې په ووش کال هم وچکالی ولا شاش کال بيخي وچکالی پسې ول، یعنی د خدای شین دوکه ونه کښتونه مو وکړه کښتونه مو وچ کلاس ولا د خدای شی ونه سو بارا دندې خو جنگونه د جنگو حالاتونه ولا اباده د خپل د بدبختی زنګ خپل د ولې جو خپل د تلې زنګ مالا راده.
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بې ځایه شویو په ډله کې چې د وچکالۍ له لاسه خپل اصلي سیمه پرېښې ده. دوی اوس د چاک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. له بلې خوا پرله پسې او بې رحمانه جګړې د وچکالۍ ځپلو کړاوونه لا زیات کړي دي. د سږکال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرشوبلې په بې ساري ډول زیاتې شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سږکال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 10 می پورې 8500 تنه افغانانو ته مرشوبله اوښتي ده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمی حملو کې مرشوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالي کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته پناه وړې وایي
موږ خوشحالي ده ستاسو راغلي صاحب جان خونو در ډیر وخت چې معنا په افغانستان کې جنگ ده اما د خپل کوستو چې موږ کوله کمیلي وردو یوه موږ وروه ده کټالي به موږ وروه ده مانه چې په شهیدان مونږ ورکول د دوه طرفه سره چې اېکات خبرې په غومرینه ودا خوښاله ده چې کوم معنا د بچیانو د ژوندۍ و دا د روزګرس ملکه ده بالا په دا خطر باندې مردو ایران
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنیته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر کړل کیږي سخت زیان وابړي. د هرات د کرنی او مالداری رئیس عبدالصبور رحمانی وای د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ اصل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږې اداره وای نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وای دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالی له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلی لري تیروي او سویر لري چې شایي بیا هیڅ کله خپل اصلي مینه تستون نشي.
موږ اوس کاله ده په راغلي چې اوس کاله و شي نه و موږ ته شو خپل دنیا مې خلاص ولکه یم دا یو په جیب کې تر
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره بهرنی مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغونکي توبا لانزر وای ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخت اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل کدوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د ورستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالی بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچولو په ورځ به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رایه ورکړي. د دې کمیسون رسیال ویان ذبیح الله سعادت د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت په خاطر اړینه ده چې له انتخاباتو پر مهال د رایه اچونکو له نوملړ یا لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو په ورځ د کمیسون لخوا په خوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. دغه کمیسون مرستیال وایي زبی سعادت د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د رایه چونې په ورځ د رای ورکونې بهیر د نوملړ لمخه ترسره کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له خپل اړوند محل پرته کوم چې نوم لیکنه پکې کړي دا په بل محل کې رای ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغلس کې اوسېږي تذکره یې سپیکر ولري هغه بیا کولی شي بایومیټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي وروسته د هغه څخه بیا کولی شي رایه ورکړي. که نوم یې په هغه د رای ورکوونکو په لیست کې وجود ونه لري او تذکره یې هم سپیکر ونه لري، بیا دنش کولی شي خپله رایه وکاروي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د رای ورکوونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټې اخیستنې ترسره شي، چې دا غوښتنه یې ومنل شوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکوونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پوهېږم چې دلته اوس ډېری خلکو ټیکر نه ده اخیستی، نوملیکنه نه ده کړې، مهاجرو بېرته ملک ته راغلي، په وخت فرصت نه و مساعد شوی، ولیکن میسون له بده مرغه دلته محدود په لست پورې ده. که لست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق درېګي ورکړي، ولو چې هغه 30 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغل ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. زموږ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:09 اوریدلی شي. پاکستان او سعودي عربستان په دې سلا کړې ده چې پاکستان او امریکا په دې سلا کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې دي سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی کړی، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمنه کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان وروانړوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خواوو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شاهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی جین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی خصوصا ځله بلنه ورکړل شوې وه، او اوس هم افغان حکومت او سولې شورا دوی کوششونه کړي دي که د سعودي عربستان دولت دوی کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري. خو چې هلته د دایو خبرې ته نه ونیسل شي چې د دوی او د قطر اختلاف د دې باعث نه شي چې زمونږ د سولې پروسې ته جنجال پېښ کړي. قانون د سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په مهال زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتونکو وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه شي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړي دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 5 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی. د تردی وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 څپه هم په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې زموږ د وې پاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په پانه کې وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په مخړې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي لولي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دې د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی و. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل شوی ده. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پیل شوه او د روسیې او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه مځکې ته راستنه سوه چې د فضايي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته شوه.
اوسم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ سیالیو په دوام نن پنځمبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړی هغه د کابل ځوانانو او کندهار نایټس لوبډلو ترمنځ پیل شوی، خو دویم لوبه بیا د شپې شاوخوا نهه بجې د بلخ او ننګرهار لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ګلبهار افغانستان شل اوریزو غوره لیګ سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا پکتیا پینټرز بلخ لیجنډز ته د اووه دېرش منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړۍ ماتې وه. له دې وړاندې بلخ دواړه لوبې ګټلې دي. په بیگانه سیالۍ کې د بلخ له لوبډلې سره د کرکټ د نړۍ مشهور لوبغاړی کرس ګیل هم لوبېده، خو هغه د خپل لوبډلې په ګټه ښه ونه ځلید. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په پنځمه ورځ نن شاهین اسمایی د اباسین څپې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه هم د افغانستان په وخت ماښام پنځه نیمې بجې پیلېږي. له دې وړاندې د تېرې شپې په سیالیو کې بیا سیمرغ البرز او د طوفان هریرود لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، خو طوفان هریرود د لوبې په پای شېبو کې سیمرغ البرز لوبډلې ته یو د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه. دا ګول په شپږ شپېتمه دقیقه کې د رحمت الله خیر خوا لخوا ووهل شو. د افغانستان د بدن د غړو د ښکلا ملي لوبډله له آسیایي سیالیو څخه د سرو زرو د یوه، د سپینو زرو د څلورو او برونزو له دریو مډالونو سره تېره ورځ هیواد ته راستانه شوه. د غړو د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اکتوبر له دویمې نېټې څخه پیل شوې وې او د همدې میاشتې په اومه نېټه پای ته ورسېدې. د غړو د ښکلا آسیایي سیالۍ د هندوستان د پونې په ښار کې د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی سپورتي خبرونه مو واورېدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. مخکې له دینه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کوو او کور کلی واورئ. د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په پاکستان کې د زندانیانو د دفاعي واداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2004 میلادي کال راهیسې 4500 مجرمین په اعدام محکوم شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د اعدام پر سزا د بندیز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان، سعودي عربستان، عراق او ایران په وروستي یو کال کې د نړۍ 80% اعدامونه ترسره کړي. په پاکستان کې د اعدام سزا حکم څومره لویه ستونزه ده؟ فرشتي جلالزی په دې اړه له خبریال اسرار مومن سره مرکه کړي.
ستوی چکم جسٹس پروجیکٹ پر امبابان چکم یو غیر دولتی اداره دا سازمان په پاکستان کې دا غوی د شمیرو تر مخه چې په نړۍ کې هر اووم کس ته چې سزا د مرګ او رول کیږي هغه پاکستانی دی او هر اتم کس چې په دار زړول کیږي هغه هم پاکستانی دی. د 2004 نواله تر اوسه پورې شاوخوا په پاکستان کې څه باندې 3000 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي.
ولی په پاکستان کې اعدامونه دومره ډېر دي؟
که د 2008 نواله ته د 2014 پورې چې کله د پیپلز پارټي حکومتونو هغوی د مرګ په سزا باندې بندیز لګولی و، خو چې بیا په کله په 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید وشو نو د هغې وروسته بیا دغه بندیز پورته کړل شو او دغه راز په دې شاوخوا دریو کلونو کې څه باندې 3500 کسان په دار باندې په پاکستان کې زړول شوي. او تاسو ته کومه خبره چې وکړه چې هلته کې ولې دغه سزاګانې زیاتې دي؟ نو تر هغه چې څونه زه خپله معلومات لرم یو غټه وجه دا هم ده چې هلته کې په قانوني نیمګړتیاوې دي، په قانون کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي. لکه داسې چې د یو عباس په نوم باندې یو تن دی، هغه د رسنیو سره په دې وروستیو کې خبرې هم کړې دي. هغه و چې زما پلار یو کس وژلی و، بیا چې کوم کس زما پلار وژلی و د هغه کورنۍ ما ته ځان راورسوه، نو ما او زما مور منګا هغه کس معاف کړو چا چې زمونږ پلار وژلی و. نو بیا منګا عدالت ته لاړو چې بس زمونږ پلار دی، منګا دغه قاتل معاف کوو. خو هغه جج راته وویل چې نه، د کم د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې منګ دغه تن یا دغه مبینه وجون کې نشي پرخوده. نو دا نیمګړتیا وی دي په قوانینو کې.
تا پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون سره خبرې کړې دي، دوی ولې پر دې اعتراض نه کوي؟ د دې مسلې په اړه کې آیا څه وایي؟ د دوی نظر څه دی؟
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه وی چې منګا څو واری د پاکستان حکومت ته ویل دي چې دغه قوانینو کې چې کمی نیمګړتیا وی دي هغه لری کړي، خو په دې اړه باندې لا هم هغې توجه نه ده ورکړې. او تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم پوځي عدالتونه جوړ شوي دي د پېښور امی پبلک سکول تر پیښې وروسته، نو هغه داسې عدالتونه دي چې په هغې کې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي، خو هغوی نشي کولی، هغه قوانین داسې دي چې هغوی نشي کولی چې په نورو عدالتونو کې هغه چیلنج کړي. او دا پوځي عدالتونه چې جوړېدل نو دې منظوري هم د پاکستان پارلمان ورکړه. او دوی دلیل دا و چې د پاکستان کم عام عدالتونه دي، کم چې غیر پوځي عدالتونه دي، هغه نشي کولی چې ترهګرو ته سزا ورکړي، ځکه چې هلته کې بیا څوک گواهۍ ته نه حاضرېږي یا چې کوم ججان وي هغوی ژوند له خطرو سره مخ کېږي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دا پوښتنه پورته کوي چې تاسې پوځي عدالتونه جوړوي او بیا په هغه کې خلکو ته سزاګانې ورکړل کېږي، دغه سزاګانې په نورو عدالتونو کې هم نه چیلنج کېږي، نو ولې تاسو چې کوم موجوده عدالتي نظام دی پاکستان، کوم ولسي عدالتي نظام دی، هغه تاسو ولې نه سموئ؟
د پیپلز پارټي د حکومت خبره تا وکړه، دوی اعدامونه بیرته برحاله کړل، د اعدام د سزا عملي کول. اوس خو عمران خان تحریک انصاف حکومت راغلی، نو دوی دریځ د دغه مسلې په اړه کې څه دی؟
رسمي دریځ خو لا هم د پاکستان مخ ته پر دې اړه نه دی راغلی. او په پاکستان کې دا ویل کېږي چې هلته کې ټول یا چې کوم کنټرول دی نو هغه د پوځ سره دی، د اسټابلیشمنت سره، د استخباراتي ادارو سره دی. نو که څه هم یو وارې د پوځي عدالتونو هغه موده پای ته ورسېده، خو بیا هم دغه منځوري ورکړ شو چې دا به بیا د نور کلون لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. او هغه وجه هم دا ده چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی عمران خان په مشرۍ باندې، نو په هغه خدا تورن لګول کیږي چې دغه اسټابلیشمنت راوسته دی. نو چې اسټابلیشمنت یا پوز خپل باندې دغه خپل پوځي عدالتونو ته دوام ورکړی دی، نو څنګه به بیا ولسی حکومت وکړل شي چې هغه دغه عدالتونه ختم کړي یا په موجوده چې کوم عدالتي نظام دی په هغه کې کومې نیمګړتیاوې دغه لري کړي؟
اسرا عالم مومن د مشل رادیو همکار و چې په پاکستان کې د اعدامونو پر موضوع بحث کوو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري اوس هم ونیز پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو زده کړه د ټول خلکو لپاره ضروری ده، خو بیا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کېږي چې ډېر شمېر نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې بېلابېل عوامل لري نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې په دې خبره راته وکړئ چې هغه کوم ارقام چې تاسو سره شته، په کوم شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مرکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.1 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی لاسرسی مکتب ته نه لري. هغوی کې 2 میلیونه نجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارنات چې کوم لرو دغه د وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده چې انجونې د مکتب نه پاتې دي، او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي. مکتبونه کمواله دي، معلمین موږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین موږ نه لرو، ډېر کم دي. مکتبونه چې کوم ولایتونه کې څنګه څه مکتبونه شل لري هغوی په خر کې نه دي، مثلا چار دیواری نه لري، سازګار مهیت نشته دی ورته چې انجونې درس پکې ووایي. دا هغه غټې غټې ستونزې دي چې کوم وجه نه انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا به څومره زیان ورسوي په خپل انجونو ته، کورنۍ ته، او بل خره ټولنې ته چې په دومره ډېر شمېر انجونې موږ له لیک لوست نه لري لرو؟
دا واضح خبره ده چې کله موږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي، همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مختوری، نو د مونږ راتلونکي قشر یا نسل به سواد پاتې کیږي. دا یو غټ سبب هم دی چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وای، اقتصاد نه پاتې کیږي. او خزه باید ډیره مهمه ونده ولري په خپل د ملک مختلف برخه دي چې باید خزه هغه کې ډیره مهمه برخه ولري، او دوی کار وکړي د اقتصادي رشته په د ملک د مختلف برخو کې. او کله چې انجونې خزینه وي دوی کله درس نه پاتې شي، نو دا ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي. مونږ ښه ډاکټرې په آینده کې نه لرو، همداسې ښه معلمین مونږ ته نه پیدا کیږي. نو انجونې که زده کړې نه بې برخه پاتې شي، نو دا غټې غټې ستونزې دي چې مونږ راتلونکي کې مخامخ کېدلی شو.
یو خو په ځینو سیمو کې ناامني د هلته ښوونځي نشته، له بلې خوا ځینې کورنۍ هم نه غواړي چې په انجونو باندې تحصیل وکړي. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېږدي؟
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي، نو دا اخري تصمیم د والدین وي چې هغوی باید تصمیم واخلي چې زه آیا خپل اولاد، خپل لونې مې، خپل انجونې مې مکتب ته لیږم که نه. نو ځکه د دوی تصمیم ډېر زیات مهم ده. د دې دپاره خپله وزارت معارف هم د دې اهمیت باندې پوهېږي، او یونیسف هم وزارت معارف سره همغږۍ باندې مختلف پروګرامونه او برنامې مخته وړي، په خصوصا په ولایتونو کې چې مونږ وکړای شو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانع کړو چې دوی انجونې مکتب ته ولېږي، او پرېږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي، او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر 12مه صنف پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي.
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له کورنیو سره ناست دي، غوټې عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي، په راتلونکي کې به کومې ستونزې؟
یونیسف خپله اداري شوراګانې په مکتب کې، هر یو مکتب کې اداري شورا هر یو مکتب لري، نو دوی سره مونږ کار کړی دی، مختلف برنامه ورته جوړی کړی دي، مختلف ټریننګونه مونږ په پلان کې لرو چې ساکله مونږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو، تربیه کو، په دې ټولنیز خوځښت په بخش کې دوی ته مونږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړای شي چې هغه خدمت دونه چې کوم د ټولنیز خوځښت لپاره ضروری دي هغه دوی وکاروي، تر څو چې د ولس او والدین په دې باندې قانع کی چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. او دا فکر کوم چې ډیره غټه برنامه ده. مونږ په شلو ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولس د همکارۍ ترلاسه کولو لپاره مخته وړو.
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه وه؟
مونږ برنامه اوس فعلا شروع شوې ده، خو نتایج اوس ځای خدي، ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خو سند معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي، نو دوی ډېر ښه د یو ښه برنامه فکر کوي. دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره، باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي.
د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ هغه دوی خلیدین خبر دي چې ډېر شمېر نجونې د هیواد لوی نعمت نه بی برخی دی دغه پاکه تاسو سویه
وزارت معرف سره ډیر په همهنګ او چوندغه شوراګان همدغه چې دی کی دوی والدین خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وی دا شوراګان اصل جوړ کړی وزارت معرف دی تا دا په دې شوراګان وزارت معرف یې خده د دې معلومیږي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي او د دې همکاري ډیر زیاته ده او دوی هم د شته ډیر زیاته اهمیت ورکوي چې باید والدین ته هغه اګایي ورکړل شي نو ولس خلکو ته باید عامه په هوای برنامه ورته ونیول شي دوی همکاري ډیر زیاته ده په دې بخش کې
د انجونو زده کړې ته د زمینی د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
یونیسف پلان لري چې مونږه تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 80% انجونی دي دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسی ولري چې هغه کې 80% انجونی دي په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخدام اول یا مکتبونه ورته جوړول کتابونه ورته کتابچې ورته ورکول د دې علاوه مونږ لس ولایتونو کې و برنامه په نوم د گیټ چې هغه د اخم خزینه معلمینو لپاره ده چې هغه د 12 سم نه فارغ وي دوی 12 سم سره نه فارغ وي او دوه کاله بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړه شي چې خپل زده کړې چری 12 سم سره پورې تداوم ورکي او کله چې 12 سم سره دوی فارغ شي نو دوی یو عالی لیسانس غول لري یو سرټیفیکټ لري نو بیا کولای شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم ده هغه ډیر په خټوګه مختبوزی نو دام کولای شي چې کومه کوکې چې مونږه با کیفیت زده کړې جوړ لپاره مساعد کو د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معرف په همغږي چې خصوصا د جنونو د زده کړې په بخش کې ده هغه هم جوړوي کله چې دا ست جوړ شي ډیر کومک به وکي چې انجونې مکتب ته لاسرسی پیدا کړي یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي د اداري شوراګانو سره مونږ دا پلان لرو چې هر مکتب شورا یعنی هر مکتب سره چې کوم دي هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي دوی سره مونږ کار وکړو چې دوی پریک د خپل انجونې چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي
bale کچیر دغه ټول ستونزې او راز حل سي انجونې ته د زمينه برابر سي چې خوندي ته لاړ شي او څه زده کا مونږ به سره قمی وټولنه ولرو
خدای دې وکي چې دا غوړه زر راشي او د مونږ افغانستان کې د سیوال انجن د مکتب نه پاتې نشي نو دا به یو بهترین او مثالی ځکه چې کله چې مونږ خپل انجن باسواده کړو د داسې وکي چې جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه هي چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوږو مینوالو سلام آیا داسې کسان مولیدلی چې اکثره وخت په موبایل کې مصروفي
دا دې مخبل لیدلی په مخ په کور کې مسته یا خور مې دې راستي از د خپل مصروفیت امر تلیفون کې ډیره مصروفي
د ټولنیزو آداب لړ حکم ستونزې جوړوي
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري په دغه خلک خپل مېس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي
او دا هل لارې څه دي
ممکن یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ دا کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي
خو ګورونکو په اوسنی اثر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلې دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډیر استفاده ترې کیږي سره له دې چې اسانتیاوی رامنځته کړې دي خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې پرې غږیږو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم ملتیا مو وکړئ
وګوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څنوي بازار تراشي خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې پاړه ځان خپوکړي خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي، لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي. اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي، د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي، او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشومه ده چې په کورنۍ کې پلار، مور، ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډیره استفاده کوي. دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغیزه کړې له خوشي څخه یې اورو.
شپې دخانه ورځ دخانه ډیر کار کوي، کله چې برقونه لاړ شي او د تلیفونونه چارج نه لري درس وایي. بیا تلیفونونه چې چارج لري بیا تلیفون اخلي، بیا فیسبوک کار کوي. زه خفه کیږم بیا ګڼ وختونه زم د پلار تلیفون مې اخلم، ګیم وهم، خور مې وهي، ورور مې وهي. زه دا وایم کاشکې پلان ناستو ما سره به خبرې کوي، لکه ویلي څنګه یې لورې ښه یې داسې. هغه هره ورځ په تلیفون کار کوي، مور مې چې دیګه هم کوي په تلیفون کار کوي، هم تلیفون ته ګوري هم دیګه ته.
همداراز داسې کورنۍ هم شته چې د تلیفون څخه په کور کې مناسبه ګټه پورته کوي او ګرځنده موبایل صرف د ارتباط وسیله ګڼي. د کابل د مکریانو سیدونکې نسیمه وایي چې داسې ډېرې کورنۍ لیدلې چې حتی د خوراک څخه په وخت کې یې هم ټول پام ټلیفون ته وي. دا چې دوی په کور کې له موبایل څخه څنګه کار اخلي له نوموړي یې اورو.
یاس خو ټول کورونو کې ډېر زیات استفاده کیږي، خصوصا بیا پیسادار کورونو کې خو ډېر استعمالیږي. هر یو هم جګترین ماډل موبایلونه استفاده کوي او کور ته چلا شي ټول هر یو خپل موبایلو کې مصروف وي. خو داسې وو چې پخوا موبایلونه نه وو، ټول دوستي او صمیمیت رفت آمد حتی په فامیلو کې ډېر زیات وو، مګر اوس نشته. اوس دغه موبایلونه کفه ګټه لري، نقص هم لري، په دوی چې خلک خپل منځ کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي، یو بل ته ورسیږي. زما پلار اصلا دا نه غواړي څوک موبایل لاس کې واخلي، بیا همدغه ده چې بیا ټول پیږي د پلار په خوی مه هیڅوک موبایل لاس کې نه نه په وخت مثلا تینه ګټه اخلي، اما بی وخت هیڅ وخت لاسوک نه اخلي.
اکثره خلک د ټکنالوژۍ د ابتکاراتو څخه ډیر خوشاله دي او دا د پرمختګ نښانه بولي. له هغې جملې څخه د موبایل نه چې ډېر مشکلات یې حل کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکی نوید مومند وایي چې دی د موبایل څخه ډېره مفیده ګټه پورته کوي او اکثره وخت خپل ټول مشکلات د موبایل له لارې حل کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
خبره دا ده چې اوس نن سبا څوک له ځان سره کتابونه پنډ پنډ نشي ګرځولی، او مطلب یو محصل ته هم چنان بس یو صاف ډیټا شی وي، لیکچر وي یا بل شی وي، کولی شي له موبایل کې وي وسره وي، که په سفر کې وي چر چر طویل هغې نه خپل نوٹ ویلی شي، ایمیل کولی شي، یو بل ته معلومات اخیستلی شي په کورنیو کې، یا مثلا ملګری انډیوالان یا فامیل کولی شي د یو د بل د حال احوال نه په ډیر لري فاصله کې د یو بل د حال احوال نه ځان خبر کی. هم چنان د ملګرو ترمنځ د رابطې د ټینګولو لپاره ډیر یو ښه وسیله ده. پخوا به داسې و چې د یو خط یا د یو د جواب د لیک تر لیک لپاره به خلکو ډیر ډیر سفرونه کول، ډیر اوږده اوږده سفرونه به کول. خو دې ولې دغه ټکنالوژي او دغه په موبایل طریقې سره اوس هغه ټول هغه سفرونه او هغه پیغامونه د سوي چې سو ثانی او سو دقیقو ته راغلي دي.
ځینې کورنۍ شته چې د موبایل څخه زیاته ګټه پورته کوي، کله خو داسې هم کیږي چې میلمانه ناست وي او د کور خلک په خپله مجازي دنیا کې مصروف وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نیلوفر بیا وایي د دې پر ځای چې موبایل یا ټکنالوژیکي وسایل او اسانتیاوې راوستې وي، برعکس مشکلات یې جوړ کړي. چې دا د ټکنالوژیکي وسایلو یا موبایل ستونزه نه ده، دا د هغو کسانو ستونزه ده چې نه پوهیږي په کوم ځای او څنګه له موبایل څخه ګټه پورته کړي. نورې خبرې له نیلوفر څخه اورو.
د ورځې به دفترو کې وي، کله ماښام چې کور ته راځي نو هغوی به د خپل ماشومان سره دا پوښتنه نه کوي چې تا نن ورځ څه وکړل، یو سلام یو وعلیک نور کښېني خپل تلیفون را واخلي. او که ماشومان راځي هغوی نه پوښتنه کوي یا درس ورته راوړي دا څه شی ده او ما سره زده کړه وکړه، نو هغوی به ورته وي زه مور سره، مور به د کور په کارو کې اخته وي، یا هم مور هم په تلیفون وایبر فیسبوک د شیانو کې مصروف وي. همدا یو لوی عمل دی چې دا ماشومان ښوونځي کې ښه نتیجه نه راوړي. زما په اند دا کار نه ده. هر چه ځان ته وخت لري صحیح ده، موږ باید ټکنالوژي نه استفاده وکړو، ولې په وخت کې په ضرورت پخ کنه چې مشران هم ناست وي یا ماشومان وي یا میلمه راغلی او موږ تلیفون تر فامیلی ارتباطات ډېر کموي، بې توجهي، درناوی، بې ارزښتي او بل بیخ ګوشه ګیره کوي یو انسان.
خوب اوریدیم کو دا چې له ټلیفون څنګه باید ګټه پورته شي، د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو ورو.
پلوشه زدران خوست ولایت یم او کابل کې اوسېږم. باید ټلیفون موږ مثبت استفاده وکړو، ځکه چې کله موږ کولای شو ټلیفون په خپل کارونو کې، مثلا که موږ محصل یاستو د درسو په خاطر ترې استفاده وکړو تر خپل اندازې پورې.
نوم ریم الله اوسیدونکی د کابل د خدایداد. موبایل نه استفاده باید سالم استفاده وشي، باید هغه ضرورت په وخت کې ورنه استفاده وشي، بې ځای نو ګټه وانه غیسته سي. نقص ډیر زیات ده، وایم قلب لپاره ډیر زیات نقص لري او بل نو مصرف لري، نو د بې ځای مصرف لري، نو دا خاطر اقتصادي ضربه هم انسان ته ورسېږي. نو
دیوانم فیروزه خوجراوش. موبایل نسایه باید اگرته سمته نه پورته کی چا او چانه پختنه کی یاد چاوال واخلی سم استفاده تینه او چې ښه ګټه تینه پورته کی او خراب ګټه چې پورته کی هغه خلکو ته بیا کنه ده.
درنور دین کو دا چې ولی په دې ورستیو کې خلک له موبایل ډیره ګټه پورته کوي او کومي ټولنیز ستونزې لري، له کومو روشونو څخه باید ګټه پورته شي تر څو له موبایل سمه استفاده وشي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی لارواپو استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
ډېره زیاته مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت خلک بیا داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا محتاط یم یا مثلا مرض مې ګرځېدلی، آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
نه، په رواني لحاظ باندې ورته مرض نه شو ویلی، ولې افراطي عادتونو کې راځي. کېدای شي ځینې روانپوهان داسې فکر وکړي چې دا به اختلال وي، هغوی به داسې باور ولري، ولې هر کله چې د ژوند نورې برخې ډېر سختې متضررې کېږي، کېدلی شي موږ ورته هم افراطي عادتونه یو منفی عادتونه او کیدای شي اختلال دا به دوه منو چې یو ستونزه کولای شي مینځ ته راوړي او جدي او پراخه ستونزه چې د ژوند په نورو برخو باندې اغیز درلودلی شي.
د دې څنګ چې ټکنالوژي او ټلیفون ګټه لري او د ګټو نه به سترګې نشي پټولی، راځو په ستونزو چې ټولنه ته، کورنۍ ته او خپله شخص ته کومې ستونزې جوړوي.
د دوو کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا ښځه او مېړه دي، دوی ترمنځ کولای شي اختلاف مینځ ته راوړي، مشکل مینځ ته راوړي. همدا ټلیفون مثلا په رواني لحاظ باندې سړی کېدای شي دایمي نارامۍ ته ورسوي، ذهني وده یې په علمي برخه کې او په فکري برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کړي. فقط ارتباطات ته پام وکړي، ارتباطات کېدلی شي تخریش کړي او خراب کړي، ارتباطات له واقعي دنیا مجازی ته ډیر کی، او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسي، هویتونو ته ضرر ورسي. دا بیل بی ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټوله ټولنه کې. ولی په هر حال مونږ په دې خاطر چې لږ ضعیف ټولنه یو، د ټلیفون او د کمپیوټر او د تورته نور ټکنالوژیکی وسایلو په استفاده باندې اغمره بلد نه یو، اغمره فرهنګي ورسره نه یو بلد، چې مونږ ته ضرورونه کم وي او ګټه راته ډیر.
راځم دې موضوع ته چې د کوم روشونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو.
د ټلیفون پر اړه باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو د څه کېدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل، کې اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس په خپل پیل کې خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. مونږ یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصیتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ کړو، یعنی شخصا ځ خپل وشم کولای، لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند وسم دا کېدلی شي زمونږ لپاره ډېر خوي.
کاغلی استاد په پای کې به داسې یو پوښتنه مطرح کړم چې ستاسو ویل هغه کسان ته سری چې ډېر زیات ټلیفونه ګټه پورته کوي څه ویل لري؟
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپلې ټولنې لپاره، د خپلو نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو. نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي. هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي هماغه رفع کړو. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژي قرباني وګرځي، د ټکنالوژي د کارولو ماهرین ووسي، استادان ووسي، کنټرولونکي ووسي.
ډیره مننه کوم استاد.
خبرې دنکو دا مهمه نه ده چې له کوم ماډل موبایل څخه استفاده کوو، هدف دا دی چې ګټه ترې پورته کړو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جران وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.